بریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. واشنگتن اعلان وکړ چې افغانستان ته نور سرتیری لیږي. د سیاسي چارو کتونکي وحدت یار د امریکایي پوځیانو ایستل مشروط ګڼي.
د افغانستان د تروریستي تهدیدونه د امریکا او دوی متحدینو دپاره لرې شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي.
د افغانستان د درمل پلورونکو اتحادیې د حکومت له لورې د درملو د واردونکو د شمیر د کمېدو په خاطر اعتصاب پیل کړی.
د دې څخه 15 یا تقریبا 10 شرکتونه جوړ.
په پکتیا کې د کرکټ د جوړ شوي لوبغالي په پروژه کې د فساد ادعا شوې.
تر اوسه د دې لوبغالي یوازې غیر معیاري چمن کرل شوی دی او تر څنګ یې غیر معیاري لیول شوی دی.
تر نهو بجو لا ساجي راډیو یو شمېر نور مطالب هم اوریدلی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. امریکا په معقد ډول په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیاتوي. ملګري ملتونه اندېښنه ښکاروي که د سولې خبرې ناکامه شي له افغانستانه به ګڼ کسان مهاجر شي. ناټو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي د ځینو برخو د تړلو په خاطر د ماسکو هڅې وغندلې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11 افغانستان وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگتن کې دا خبره وکړه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي کله افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د سولې خبرې ناکامه شي له دغه هېواده به بهر ته د کډوالو شمیر زیات شي. فلیپو ګراندي پرون د ایټالیا په پلازمېنې روم کې خبري غونډې ته وویل.
که چیرته خبرې ناکامه شي له بده مرغه چې زه د ناامنۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو وړاندوینه کوم. له دې سره به د کډوالۍ څپه هم زیاته شي. د نورو برخو تر څنګ یې پر اروپا هم اغېز پرېوځي.
د افغانستان چارواکو ډاډ ورکړی چې له ستونزو او ننګونو سره سره د دوی ځواکونه د بهرنیو پوځیانو په نشتون کې هم د افغانانو د امنیت ټینګښته چمتو دي. د پکتیا والي وایي چې د ګردیز د حلقوي سړک د رغولو چارې به سږکال پیل شي. محمد حنیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د 1400 مالي کال په بودیجه کې دغه سړک ته پیسې ځانګړې شوي او اوس د تدارکاتو په حال کې دی.
شپږ څلوېښت کیلومتره حلقوي سړک د لومړي برخې 14 کیلومتره په ملي تدارکاتو کې دی او 22 کیلومتره ډیزاین چارې روانې دي او پاتې 8 کیلومتره سروې تر اوسه نه ده ترسره شوې.
د بودیجې کموالی د ګردیز ښار نه بشپړ ماسټر پلان او استملاک هغه ستونزې وي چې د پکتیا د والي په خبره د سړک د جوړېدو چارې ځنډولې وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونوي له هم د پاکستان د خاوري هند ته د ترانزیت ستونزې نه دي هواري شوي. د دغې خونې مرستیال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني چارواکو ډېرې ستونزې په واګه او بیا کراچۍ بندر کې ورته پیدا کړې دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت بیا ویلي یوه میاشت وروسته د همدې ستونزو د حل په هدف په اسلام آباد کې یوه غونډه جوړې شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د فرا محلي چارواکي وایي طالبانو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د برېښنا یو تخنیکر وشلی. د امنیه قمندانۍ ویان فاروق حضرتي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون د غرمې وروسته د فرا ښار اړوند شپلکو سیمه کې وشوه. د حضرتي په خبره وسلوالو دغه کس په ډزو وشلی او له سیمې پښې سپکې کړې دي. طالبانو د برید مسؤلیت اخیستی او ادعا یې کړې چې چریکي برید کې د امنیه قمندانۍ یو کارکوونکی وشلی دی. ناټو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي د ځینو برخو د تړلو په خاطر د روسیې پلانونه غندلي دي. روسیې ویلي د پوځي ماناور لپاره په تور سمندرګي کې تر شپږو میاشتو پورې د سمندري وسایطو په تګ راتګ بندیز لګوي. ناټو پرون جمعه د روسیې لخوا دا پوځي ننداره بې دلیله او بې ثباته کوونکې وبلله. دغه سازمان له روسیې وغوښتل چې تور سمندرګي کې د اوکراین سمندري وسایطو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. د روسیې دا ګام د اروپایي ټولنې او اوکراین لخوا هم غندل شوی دی. د روسیې او اوکراین ترمنځ وروسته له هغه اړیکې خرابې دي چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او روسیې خبر ده چې روسی څارنوالانو د ماسکو له بیم حکمې غوښتي چې د زندانی شوي سیاسي مخالف الکسی نوالني د فساد ضد اداره او سیمه ایز دفترونه له سخت دریزو ارګانونو په توګه وپیژني. دغو څارنوالانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د ناوال نه اړوند دغو ادارو ټولنیز او سیاسي وضعیت بې ثباته کړی دی. که چیرته محکمه دا غوښتنه تایید کړي، د ناوال متحدان او فعالان به په کلک له اعتراضونو منه شي او دغه ډول حرکتونه به جرم وګڼل شي. د روسیې منتقد ناوالنی دا مهال په بند کړی او په دې وروستیو کې د نه خوړو له کبله روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ وبلل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 12 له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربی ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بېلابېلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي کربی خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شایي څه انجینري مرستو ته، شایي د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالاتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړې ژمنې سربیره یوه ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 12,500 نه 2,500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه ووزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کیږي، یا دا چې د افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د دوی متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بین الافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 12 چې پر افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د برید شلمه کلیسه ده، ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د مې تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د مې تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شایي تهدیدونه رامنځته کړي که چیرته امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې ونه وځي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي که چیرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي، سخت ځواب به ورکړي. جان کربی وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي که نه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 12 له افغانستانه وځي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي له امریکا او ناټو سره د انتقال پر یوه نوي بهیر خبرې پیلوي. حمدالله محب که څه هم د دغو خبرو د پیل کره نیټه یاده نه کړه، خو ویې ویل په ترس کې به یې دا څرګندېږي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته نړۍ له افغانستان سره څه کوي. دا بحثونه داسې مهال پیلېږي چې امریکا او ناټو له افغانستانه تر راتلونکو څه باندې 4 میاشتو پورې د ټولو ځواکونو د ایستلو خبره کړې ده. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
افغان چارواکي وایي د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ وي او خطر به یې د دغه هیواد له پولو بهر هم محسوس وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي همدې ګواښونو او په خبره یې یو شمېر نورو ناڅرګندتیاو ته په کتو له امریکا او ناټو سره خبرې پیلوي. ښاغلي محب د ریزنا ډیالوګ په نوم یوه آنلاین بحث کې چې د ایران او هند بهرنیو چارو وزیران هم پکې وو، وویل چې د نړیوالو ترهګرو د موجودیت په ګډون یو شمېر مسالې ګونګې پاتې دي.
موږ په یوه نامعلوم ځای کې یو، ډېر څه لا څرګند نه دي. د دې مسلو جزئیات به په هغو خبرو کې معلوم شي چې موږ یې له متحده ایالاتو او ناټو سره کوو. دا چې موږ یو انتقال ته اسانتیاوې برابرو، دا باید په ډاګه شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه څه ډول ملاتړ کیږي، د لیک دا بهیر به څنګه ترسره کیږي، او تر هغه وروسته به اړیکې څه ډول وي.
په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اسپانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال ویلي چې دوی له امریکا سره د اړیکو نوی فصل ته ننوتلي دي. د ار په یو خبر پانه کې د ښاغلي غنی په حواله راغلي چې دوی له امریکا او ناټو سره اوس د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او دې خبرې کوي چې کوم تاسیسات او وسایل افغان ځواکونو ته پرېږدي. محمد اشرف غنی ویلي د بهرنیو ځواکونو د وتلو پایلې باید وسنجول شي او په خبره یې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان باید په خپلو پرېکړو کې دقیق وي. د ریزینا په نوم ډیالوګ کې چې د هند بهرنیو چارو وزارت په نوښت ترسره شو، د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل د افغانستان ګاونډیان له افغانانو سره رښتینی نه دي.
تاسف سره چې د افغانستان ګاونډیو ډېر وخت زیات منفي رول لوبولی دی. افغانستان یوې غبرګې سولې ته اړتیا لري، یوه سوله په خپلو کې او یوه له شاوخوا سره. ګاونډیان اړتیا لري چې افغانستان پرېږدي او افغانانو ته اجازه ورکړي چې په خپله ګټه کار وکړي.
د افغانستان ګاونډیانو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د طالبانو د ملاتړ په خاطر د ملامتۍ ګوته نیول کېږي. خو دواړو هیوادونو ویلي چې د سولې بهیر کې له افغانستان سره هر ډول مرستې ته چمتو دي. افغان چارواکي داسې مهال له امریکا او ناټو سره د دې او نورو اندېښنو په اړه بحثونه کوي چې د نوې پرېکړې له مخې ټاکل شوې تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو ټول بهرني ځواکونه له کوم مخشرط پرته له افغانستانه ووځي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اسج رادیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوره. په افغانستان کې درمل پلورونکو کاری اعتصاب کړی دی. د درمل پلورونکو د اتحادیې مسؤلین ادعا کوي چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې لخوا جمهوري ریاست ته په وړاندې شوې طرحې کې د درملو واردات انحصار شوي دي، خو د روغتیایي خدمتونو او د درملو د تنظیم ملي اداره بیا دا تورونه ردوي. نورحال په دې راپور کې
وروسته له هغې چې افغانستان کې د درملو د خدمتونو د انحصارولو طرحې د لغوې پرېکړه لیک صادر شو، د درملو اتحادیې په ټول هیواد کې کاري اعتصاب پیل کړی. دوی د رواني میلادي میاشتې په درویشتمه د دوشنبې په ورځ وروسته له هغې اعتراض وکړ چې د درملو د تنظیم ملي ادارې د درملو د خدمتونو د انحصار طرحه جمهور رئیس ته وړاندې کړي چې پر بنسټ به یې د درملو د واردولو د 1500 شرکتونو فعالیت درېږي. د درملو د اتحادیې مشر اسدالله کاکړ وایي حکومت غواړي د درملو واردات او خرڅلاو 15 شرکتونو ته ورکړي او هر شرکت ته په ځنځیري ډول 1500 درملتونونه پرانیزي.
زموږ غوښتنه د دولت څخه دغه دي چې یو انحصاري شرکتونه جوړیږي، محدود شرکتونه دي، 15 شرکتونه دي. د افغانستان کې 400 تر 1500 شرکتو پورې کار کوي چې دا محدود کې د 15 یا تقریبا 10 شرکتونه جوړ.
د ښاغلي کاکړ په خبره سره لدی چې د درملو واردونکو شرکتونه د فعالیت جواز لري، خو مالونه یې ونې د هیوادونو ترمنځ په پولو کې درول کیږي. خو د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې ازادي راډیو ته وویل دا اصلاحي طرحه د خوړو او درملو د چارو د تنظیم په موخه جوړه کړي چې د درملو د وارداتو د انحصارولو یادونه پکې نه ده شوې. د دې ادارې مشر ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ داسې پرېکړه نشته چې پر بنسټ یې د درملو سیستم 15 شرکتونو پورې وتړل شي. دوی هیڅ کوم سند نه لري. موږ باید په یو ډول پر ټولو قانون تطبیق او د خدمتونو سیستم اسانه کړو. کاري اعتصاب او د درملتونونو تړل د خلکو له ژوند سره لوبې دي او هیڅوک د دې حق نه لري چې وتړي.
د درمل پلورونکو د اتحادیې غړو د دوشنبې په ورځ د اعتمادیزې پرېکړې په خپرولو سره د دې طرحې د لغوه کولو غوښتنه وکړه، خو وروسته له دې چې غوښتنه یې ونه منل شوه هغوی له دوه ورځو را په دې خوا کاري اعتصاب پیل کړ. د رسمي شمیرو پر بنسټ اوس مهال په هیواد کې د درملو واردولو 1500 شرکتونه فعالیت لري چې څه د پاسه 2000 قلمه درمل هیواد ته واردوي.
په افغانستان کې د تاریخ تیرو درملو او د ټیټ کیفیت د درملو راپورونه خبره شوې دي او خلکو هم په دې اړه تر اوسه پورې ګڼ شکایتونه کړي دي. دولت بیا ژمنه کړې ده چې د دې ستونزې مخه به نیسي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو مسأله نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي. نیوزویک له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د اعلان په باب لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، بایدن باید له افغانستانه د پوځیانو ایستل ونه دروي. د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د امریکا لګښتونو او د امریکایي پوځیانو مشروبلو ته اشاره شوې ده. نیوزویک لیکلي د بایدن پلان به چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سپتمبر پر 11مه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي، د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. نیوزویک لیکي امریکا له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې پر دې جګړې 2.6 تریلیون ډالر لګولي او تر 2000 ډیر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د نیوزویک مجلې پر اساس له 2019 را په دې خوا شاوخوا 340,000 افغان ملکیان وژل شوي دي. خو د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان د جو بایدن پریکړې نهیلی کړی دی. د فورسز نت آنلاین خبرونې پر اساس د بریتانیا د دفاع درستیزوال یا عمومي قمندان جنرال سر نیک کارتر د ولسمشر بایدن اعلان ته په اشاره ویلي دا داسې پریکړه نه وه چې موږ هیله لرله، که څه هم بریتانیا د امریکا د حکومت د دې پریکړې درناوی کوي. د ناتو سرمشي او د دې تړون نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره هم مهاله او هم ژغه به خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د بریتانیا حکومت مخکې ویلي چې له افغانستانه به خپل 55 سرتیري چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزنې بوختي وباسي. نشتل ریویو خبرونه بیا له افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه خطرناک بلل ده. د دې خبرونه د ادارې لوري په خبره شوې لیکنه کې راغلي. ولسمشر بایدن اوس د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو د کریډیټ ادا کولای شي، خو د دې کار په نتیجه کې منفي عواقب به هم د په غاړه وي. د نشتل ریویو په باور له افغانستان د ځواکونو به قید او شرط استل یوازې یو سیاسي پریکړه ګڼل کېدای شي. د دې خبرونې لمخې د ولسمشر بایدن لوري د پاتې پوځیانو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11مه نیټه د طالبانو او القاعده لوري د ګواښت ارزونې پر اساس نه د ټاکل شوی.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي له هم د پاکستان له خاورې هند ته د ترانزیت ستونزې نه دی هواري شوی. د دغه خونی مرشال خان جان علي کوزي ازادي راډو ته ویل چې پاکستانی چارواکو ډيري ستونزې په واګي او بیا کراچي بندر کې ورته پیدا کړې دي. شغلي علي کوزي وویل چې د ستونزو هواري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا پنوم د سوداګریز تړون اصلاح کول دي.
حکومت د افغانستان ډېر سست حالت کې په دې ارتباط باندې مخه تجدید دي ته یو جديد پاملرنه نه کوي. اوس په خوا وزارت تجارت د اپټا قرارداد په مخ باندې وړو اوس ریاست جمهوریت یو اداره ده د حقوق په نامه د هغه ته وظیفه ورکړل شوې ده چې دا مسله باید په مخ نیسي.
د اپټا تړون د لسو کلونو لپاره په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت بیا ویلې دي یو میاشت وروسته د همدې ستونزو د حل په هدف په اسلام آباد کې یو غونډه جوړ شي. په پکتیا کې له نږدې یوې لسیزې وروسته لا هم د صنعتي پارک د جوړېدو او ویش چارې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا سوداګرو او پانګوالو وویل له څوزلې ژمنو سره سره مرکزي او ځایي ادارې لا هم د صنعتي ښارګوټي په جوړېدو او دوی ته د ځمکې په ورکړې نه دي بریالي شوي، خو چارواکو اوس په دې برخه کې یوه نوې ژمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
صدیق خان جمالزی وکلا وړاندې په پکتیا کې د رخت جوړولو فابریکه جوړه کړه. د یوې د صنعتي پارک د نو جوړېدو او په خر کې د داخلي توکو لپاره د مارکیټ د نشټوالي له امله په ډېر ستونزو اوسنۍ کار پر مخ بیایي.
چې کله په ځکه مالک پوښي چې د کارخانه یا مثال کار مخته لاړو کال نمخ کې اترته وای چې کومره کړیا راکوي رای کې او کینه راکوي تاسو کړي بار کې لډیر لږنم سټډیو یو ځای نه بس ځای ته انتقالول.
د ویل انګدې ایویل سیس وروسته بیا هم په صنعتي خرګوټ کې د فابریکې د جوړولو لپاره د یوې ټوټیزم کې د ورک ژمنه ورسره نه د عمل شوی. په پکتیا کې د صنعت او قانونو د خونی مشر فضل الدین جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې لګنو نورو پنګوالو سره یو ځای په زلونو د صنعتي پارک د جوړېدو او بش موضوع د پکتیا له ځای چارواکو او په مرکز کابل کې له اړوند ادارو سره شریک کړي، خو لا یې هم مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی.
سورز د مخمنګ والی سیم سره یو ملاقات واضح الفاظ باندې ورته ویل چې د پارک سنتی دغه کار سر ته ورسو. والی سیم دښمنه وکړه چې پارک سنتی زموږ کولیتونو کې موږ به زره حل کوو. وزیر سیم صنعت تجارت مې هم د خبره په جریان کې اچولې دی. وزیر سیم صنعت تجارت هم د خبره وکړه چې موږ والی ته مکتوب لیکو ان شاء الله در تر زر به د مسله حل کړي.
د پکتیا د دوه صنعتي خرګوټي د جوړېدو لپاره په 1499 کال کې د ځمکې د تصفیه حکم ورکړل شوی او په 1499 کال کې د څلور دیوالۍ د جوړېدو حکم ورکړل شو. خو کلونه وروسته د تیر 1499 کال د حمل میاشتې په 15مه نیټه د دیوال د جوړېدو چارې پیل شوې چې تر دې دمه یې 40 سلنه چارې مخکې تللې او اوس مهال د ټولنیزو ستونزو له امله یې چارې له 1300 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا والی محمد حلیم فیدی ازادي راډیو ته وویل چې د صنعتي پارک د جوړېدو موضوع یې په لومړي توپونه کې ده او دا مهال یې د تدارکاتو چارې روانې دي.
موږ د لوري د دې ټول کارونه نهایي سوي دي. څه تخنیکي او ټولنیزې ستونزې درلودې چې اوس د دغه پارک جوړول د دې د دیوال په ګډون په ملي تدارکاتو کې ده او انشاءالله په دې کال کې به دې کارونه پیل شي.
په پکتیا کې د دغه صنعتي خرګوټي لپاره اوس مهال څه باندې زر جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې د چارواکو په وینا د اړتیا پر مهال نور ځمکه هم ورته بیلولی شي. د دې ولایت ځایي چارواکي وایي د حقوقي ستونزو له حل وروسته به په دې پارک کې د 209 تیالویو او کوچنیو فابریکو د جوړېدو لپاره پانګوالو ته د اړتیا وړ ځمکه توضیح شي.
د تخار پروستا خلوصوالی کې د 15 کلیو اوسیدونکي د ټراک له پاکو اوبو څخه برخمنې شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چارواکو د خبرو له مخې چې په دې پروژو کې د درې ښوونځیو ودانۍ او د څښاک د پاکو اوبو دوه شبکې شامل دي او مالی لګښت د افغانستان دولت له لوري ورکړل شوی. د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینیر سیب غتالله نظری په دې اړه وویل:
د رستاق ولسوالۍ په دهی سبس کلي کې د څښاک د اوبو رسونې پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارله او په دې پروژه څه باندې 4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او په دې کلي کې څه باندې 400 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې.
چارواکي وایي د رستاق ولسوالۍ د یو شمېر سیمو خلک له کلونو راهیسې د څښاک اوبو له نشتوالي سره مخ وو. خو د دې پروژو په ګټه اخیستو سره د 15 کلو اوسیدونکي چې کابو شپږ زره کورنۍ دي له پاکو اوبو برخمن شول. د تخار والی مولوي عبدالله قرلوق په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل:
دو شبکې آب رسانی را به قیمت مجموعي 87 میلیون افغانۍ قریجاتی کې
د څښاک اوبو په دې دوو پروژو څخه باندې 80 میلیون افغانۍ لګ شاغلي. په خوا کلیوالو د څښاک اوبو ته لاسرسي نه درلود او په ډیر خواري به لنډیرو سیمو غیر صحي او برابرلې. خو د دې پروژو په ګټه اخیستلو سره د 15 کلو اوسیدونکو د څښاک له پاکو اوبو برخمن شول.
دا چې د دې پروژو په بل کول سره د سیمې د خلکو ستونزې څومره هواري شوې دي. د نمړی ولسوالۍ د دې سب ذکلی یو وسدونکې سلوخ کلن شمس الدین په دې اړه وویل:
پیش از دې نیمه قریه ایم روسای کې ما زندگی میکنیم اینجا آب آشامیدنی نبود. ما از
خو زمونږ د کلی خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ وو. خلکو به د ډنډونو د رود او د حوضونو له ککړو اوبو ګټه اخیست او له همدې امله به خلک او ماشومان ناروغان کېدل. خو اوس چې زمونږ کلي ته د پاکو اوبو پایپونه راغلي دي موږ ډیر خوشحاله یو.
د خلکو د خبرو له مخې چې په خوا د پاکو اوبو نشتوالي له کبله د دوی ماشومان په ډول ډول ناروغۍ اخته کېدل او ان ځینې به د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوه. د رستاق ولسوالۍ د چپخانې د کلي یو اوسیدونکي 15 کلن خیرالله په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
مردم از جوی آب میخوردن، آب جمع میکردن، آبای باران جمع میکردن.
خو به خلکو د باران اوبه زیرمه کولې او له هغه به ګټه پورته کوله او خلک به ناروغه کېدل. لانی کمرغه اوس موږ د کلی خلکو پاکو اوبه ته لاسرسی پیدا کړی او شته ستونزې هوارې شوې دي.
رستاق د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. په دې ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پراخ حضور ترڅنګ وسلوال طالبان هم فعالیت لري چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا راتنګه کړې ده.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ماسکاو به له لسو امریکایي ډیپلوماتانو وغواړي چې له دغه هېواده ووسي. دا غچ اخیستونکی ګام وروسته تر دې پورته کیږي چې امریکا له واشنګټنه د روسیې ډیپلوماتانو د اخراجېدو حکم وکړ. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا له خوا د دوی د ډیپلوماتانو د اخراجېدو حکم ته به په کلکه ځواب ورکړي. سرګی لاوروف پرون جمعه له خپل سربي سیال سره د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل له لسو امریکایي ډیپلوماتانو به وغواړي چې له روسیې ووزي. لاوروف دغه راز وویل د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو اړیکو ستر سکرتر به په مسکو کې د امریکا له سفیر وغواړي چې د مشورې لپاره واشنګټن ته ستون شي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې د امریکا او روسیې اړیکې د یو او بل په چارو کې د لاس وهلو په تور خړې پړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره مارچ میاشت کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب وکړ. د بایدن له دغو خبرو وروسته په واشنگتن کې د روسي سفیر هم د مشورې لپاره مسکو ته وغوښتل شو. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر وایي مسکو دا مهال په دې هڅه کې دی چې دغلته د امریکایي سوداګرو په وړاندې د ده په ټکو دردونکی اقدام وکړي او اته امریکایي چارواکي د بندیزونو لست کې شامل کړي. د لاوروف په خبره په روسیا کې امریکایي سازمانونه او موسسې هم د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او بندې به یې کړي. روسیا دا غچ اخیستونکې اقدامات داسې مهال اعلانوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ امریکا د لسو روسي ډیپلوماتانو د اخراجېدو خبره وکړه. پر دغو ډیپلوماتانو تور دی چې د امریکا د 2020 کال په ټاکنو کې لاسوهنه کړې او د کرملین په همکارۍ یې دغلته پر دولتي ادارو سایبري بریدونه کړي دي. امریکا دغه راز وویل چې پر 38 روسانو بندیزونه هم لګوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې دای او روسي سیالي یې ودریم هیواد کې سره ګوري. بایدن وویل د مسکو او واشنگتن ترمنځ د ناندریو او لانجو د لرې کولو وخت را رسېدلی. د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف هم ویلي دا ښه چاره ده چې امریکا د خبرو له لارې د ستونزو د هواري په لټه کې ده.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو ځوان کتابتون جوړ کړی.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاده او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي له ځان سره یې کور ته یوسي. له بله پلوه په ارغنداب
په دې اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل راپور اورېدلی شي او د کور کلی په پروګرام کې به دا موضوع وڅېړو چې ځینې کورنۍ له کوژده شوې نجلۍ د هلک له کوره روژه ماتی غواړي. خوست په پکتیا ته مخه کړو. په پکتیا کې د کرکټ لوبې لوبغاړي او مینوال وای په دې ولایت کې هم د کرکټ لوبغاړو لپاره منظم معیاري میدان او تمرین ځای نه دی جوړ شوی. دوی وایي له پکتیاوالو سره ژمنه شوې وه چې په دې ولایت کې به د ځون په کچه په نړیوال معیار برابر لوبغالی جوړې شي، خو وایي تر اوسه ورته په یوه هوار میدان کې له کرل شوي چمن پرته نور هیڅ هم نه دی جوړ شوی. په دې اړه راپور.
نولس کلن عبدالعزیز وفا له تیرې یوې لسیزې راهیسې په پکتیا کې د کرکټ لوبه کوي. دی وایي غواړي په لوړه کچه کرکټ ته ځان ورسوي، خو د معیاري لوبغالي او د تمرین لپاره د ځای د نشتوالي له امله یې تر اوسه دا هیله نه ده پوره شوې.
ما هیله لرله چې په آینده کې زه په لوړه کچه کرکټ وکړم، اما بدبختانه په پکتیا ولایت کې د لوبغالي او اکاډمي نشتون له امله ما څخه کرکټ پات شو. زیاتره لوبغاړي دا هیله لري چې په آینده کې په لوړه کچه کرکټ وکړي، خو هم ما کرکټ بورډ دوی ته توجه نه ده کړې.
په پکتیا کې د کرکټ لوبې تبصره کوونکی او پخوانی لوبغاړی حکمل مسعود زای وایي پکتیاوالو د کرکټ میدان دغه پروژې ته د یوې نړیوالې پروژې په سترګه کتل، خو خبر نه و چې کرکټ بورډ ورته د یوې ولسوالۍ په کچه تش چمن رغولی. دی وایي د دې میدان لپاره ځانګړې شوې بودیجه هم په مکمل ډول نه ده مصرف شوې.
تر اوسه د دې لوبغالي یوازې غیر معیاري چمن کرل شوی دی او تر څنګ یې غیر معیاري لیول شوی دی او یوازې د لوبغاړو لپاره یو پوړ د ناستې ځای لري چې دغه هم د لوبغالي په ټیټه کچه کې جوړ شوی دی. تر دې دمه په پکتیا کې حتی د لوبغاړو لپاره اکیډمي نه لري. دغه لوبغالي لپاره په پایل کې شاوخوا 15,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي و، خو ولی کله چې په 2015 کال کې چارې پیلېدلې د کرکټ بورډ له لوري 2,30,000 ډالر د لګښت اعلان شو.
د کرکټ لوبې دغه لوبغاړي څارونکي او مینوال له کرکټ بورډ غواړي چې نه یوازې دوی ته معیاري اکاډمي او په نړیوال معیار برابر میدان ورغوي، بلکې په دې پروژه کې شوی فساد هم وڅېړي. په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي استازي بخت زرملوال رسنوي ته وویل چې د خلکو او لوبغاړو د غوښتنې او ستونزې په بیا بیا له خپلو مسؤلینو سره شریکې کړي، خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دا مونږ بار بار ورته لیږلیم، دا د انجینری یو ټیم هم رالیږلی و، دغه د کرکټ ګراوند کوم ضرورتونه چې وو چې باید ترمیم شي هغه یې ځان سره وړیم دی، او دوی مونږ ته ډاډ راکړی ده، دوی هم هلته خپل پروسیجر لري.
د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا ولایتي شورا مدني فعالانو او د کرکټ لوبغاړو د پکتیا د کرکټ بورډ سیمه ییز دفتر هم له دې عمله وتړه چې له دوی سره توپیري چلند کیږي او غوښتنې نه اورېدل کیږي.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، او د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې کوژ د شوی د هلک له کوره روژه ماتی خوړي، او همدارس تر د دې پروګرامونو تر څنګ په دې خبرونه کې په کندهار کې له مطالعې سره د ځوانانو مینه زیاته شوې ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو اته بجې او ډېر دقیقې دی لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي، څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11 میلادي افغانستان وباسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي کله افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د سولې خبرې ناکامه شي، له دغه هیواده به بهر ته د کډوالو شمیر زیات شي. ناتو او اروپای ټولنې د تور سمندرګي د چینو برخو د تړلو په خاطر د روسي پلانونه غندلې دي. روسي ویلي د پوځي مانور لپاره په تور سمندرګي کې تر شپږو میاشتو پورې د سمندري وسایطو په تګ راتک بندیز لګوي، او روسي څارنوالانو د ماسکو لوی محکمې غوښتي چې د زندانی شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالني د فساد ضد اداره او سیمه ییز دفترونه د سخت دریځو ارګانونو په توګه وپیژني. په کندهار کې له مطالعې سره د ځوانانو مینه زیاته شوې ده چې له امله یې د عامه کتابتونونو شمیر هم لوړ شوی دی. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې دا مهال ټول ټال 143 کتابتونونه شته چې 12 یې عامه دي، او پاتې په ښوونځیو، علمي مرکزونو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
الحمدلله د ایبی تی بی موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نو موړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د تیباړون موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ذکر راځي چې هغه کتابونه هم په کیسه چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون د سکله مو راځو د مطالعې لپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده، او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې لپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم، دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې معنی لیدلی، خو بیا هم د طب اړوند سیاغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري، او د پرمختګ لپاره چې یو ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي، او د ویده ملت او د هېواد وګړي راویښ کړي، او خپل یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي، او د راتلونکی نسل بیداره کړي، او د ټولنې د پرمختګ لپاره یې وهڅوي.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوي، چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 143 کتابتونونه شته.
د کتاب ته انګېزه ورکول او د علمي مرکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ یو سلو درس لويشت کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه یو سلو درس لويشت کتابتونونو کې دولس عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. ولې پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړي ولسوالیو کې هم عامه کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
پښتونخانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سول چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانان ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست هم کتابونه مطالعه کوي. په غنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو. په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاده او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي. له ځان سره یې کور ته یوسي. له بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنه ښې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. یسه خو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراغ لاست. هیله ده چې د روژې شپې ورځې مخې او خوشاله ژوند در په برخه وي. ولې نوې کوژده شوې نجونې د هلک له کور څخه د نورو دودونو تر څنګ روژه ماتی هم غواړي؟ دغه کار د کورنیو په اقتصاد څومره بده اغیزه پرې باسي او څنګه کولای شو چې په کورنیو کې د دغه بې ځایه مصارفو مخنیوی وکړو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې په راپور کې به یې په عواملو، ستونزو او حل لارو بحث وکړو او په پای کې به داسې کورنۍ سره مرکه ولرو چې دې بې ځایه مصارفو ته یې نه ویلي دي. په پیل کې راپور لرو. قدرمنه دوستانو، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، خو ډیری وخت همدا دودونه د کورنیو اقتصاد ته لویه ستونزه جوړوي او هغه د ژوند خیرازه په خفګان بدلوي. چې له دې یو هم په روژه کې کوژده شویو نجونو ته روژه ماتی وړل دي، داسې چې د روژې په میاشت کې د زوم د کورنۍ لخوا د کوژده شوې جلۍ کور ته ځینې خوراکي توکي د روژه ماتی په نامه وړل کیږي، چې دا کار هم ځان ته یو لګښت غواړي او ځینې خلک دا لګښتونه نشي پوره کولای چې بیا د کورنیو ترمنځ د خفګان لامل کیږي. په دې اړه د کابل ولایت اوسېدونکی محمد سیار چې د دولت مامور دی وایي چې دوه کاله کیږي کوژده یې کړې او د همدې بې ځایه مصارفو له وجې تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه خپله مې دوه کاله کیږي چې ما کوژده کړې ده، دومره وس نه لرم چې ته بیرته واده وکړم. سره له دې چې ما په دولت کې زه مامور یم، پیسې جمع کوم، نو دا بیا کله چې وي نوی کال راشي په دې کې زه لبه ویسه، په دې کې چې دی نور یا مثلا بارات شو جوړه ویسه یا اوس روژه دا اوس به روژه ماتې اوړم که چېرته دا همداسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې زه د څلور کاله نور وروسته واده وکړم. که چېرته وی نه سي بیا هغه د شاوخوا همسایه خپلو خپلوان بهته وګوره چې دا داسې کس دی چې هغه خپل نامزاد ته هغه هم نه وړي. یاره ډېر په تشویش باندې خوند خو هغلته وي چې سړی کوژده وکړي یو کال شپږ میاشتې یا یو نیم کال کې نهایت یې باید واده وکړي. نو اوس دوه کاله کېږي چې مونږ هغه نامزاد چې ته په کور باندې ناسته ده باندې انتظار نن سبا واده هغه مصارف زیات شي دا څه پیسې چې جمع کړو او هغه هم په دې دودو دستور باندې لاړې شي او دولت مامور به څومره ترخه ولري نو لس پنځلس زره روپۍ باید په هغه چې کور هم وچلوي او هغه کې واده کونه خو ډېره مشکله ده.
د لوګر ولایت اوسېدونکی شمس هم له همدې بې ځایه مصارفو سره ټکوي او وایي چې په اوسنیو شرایطو کې چې اکثره ځوانان بېکاره دي او د کورنیو اقتصادي حالت هم ښه نه دی او دا بې ځایه غوښتنې هم اسمان ته ختلې دي نو څنګه یوه کورنۍ زړه ښه کړي چې خپل زوی ته ښځه وکړي؟ نوموړی وایي
په اوسنی شرایطو کې چې یو کورنۍ حالت ته په وطن په ټوله دنیا کې ده خصوصا په افغانستان کې هم فقر غریبي بیروزګاري د ځوانانو بیکاري جنګ او دغه ټول هغه څه دي چې اقتصادي ستونزې لري نو د دغه مصارفات لکه په اوس زمانه کې په اوسني وخت کې روژه ماتی وړل دغه ډېر یو بد اغېزه لري په کورنۍ باندې په اقتصاد باندې نو که دغه شی مخنیوی وشي نو هېڅ ستونزه منځته نه راوړي. ډېر خلک دي چې داسې کوژدو ودونو ته زړه نه ښه کوي یا کوژده شوي دي ودونو ته زر لاسرسی نشي پیدا کولی. همدغه وجه ده چې بې ځایه مصارفو ته دوی مخه کړې ده. نن سبا چې اکثر مجردان پاتې دي عمده علت یې همدغه بې ځایه مصارف دي قیمتي ده دوی یعنی هغه ته ترجیح ورکړې ده سیالۍ او رقابت ته ترجیح ورکړې ده نو که دغه شی نه خودی خوداري وکړي نو انشاءالله ډېرې ستونزې به دوی کموي او ستونزې به یې هوارې شي.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی محمد ظاهر بیا د داشان دودونو د رامنځته کولو په لاملو داسې غږېدلی دی.
افغاني ټولنې سنتي ټولنې دی د وخت او د زمان د پرمختګ په اساس باندې دغونه موږ صحیح سالمه استفاده نه ده کړې ده. ډېر عوامل داسې دي چې د موږ ملک خلک د غربت او د بېچارهګۍ نه هر ملک ته تللي دي هر ځای ته تللي دي دغو ځایونه یې مختلف رواجونه راوړي مختلف عنانات یې راوړي دي دغو مختلفو رواجونو عناناتو دلته د موږ په ملک یو غټ ناورین رامنځته کړی دی خو خلک دې ته فکر نه کوي چې دا موږ څومره ازرار کې مخته متوجه دي دغه محاسبه د موږ سره نشته ده نو د دوی د مخنیوي لپاره بعد د موږ د اطلاعات کلتور وزارت د موږ مسؤل ادارات د محراب علما منبر د وزارت حج او اوقافونه نور داسې اجتماعي وزارتونه اجتماعي کارونه چې په مخوري د دې مخنیوي لپاره بعد هلې ځلې وکړه او د خلکو د ذهنونو د روښانتیا لپاره خپل برنامه او خپل پروګرامونه جوړ.
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون او دروا پوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی وایي له بده مرغه دا بې ځایه لګښتونه لکه پروژه کې کوژه شوې جلۍ ته د هلک له کوره روژه ماتې وړل ورو ورو په یو فرهنګ بدل شوی. نوموړی په راتلونکي کې په بده عواقبو داسې غږېدلی دی.
زه غواړم دا ووایم چې دا کارونه کوی سي په اقتصادي برخه کې په فکري برخه کې له ذهني اړخه له ټولنیز اړخه ګڼې ناخوالې ولري یو خو دا چې دا فرهنګ کېږي هر کس هم دا کار کوي. دویم چې دا یو مصرف ده یو لګښت ده همدغه لګښت همدغه مصرف که دوی وسپمي او د خپل ګډ ژوند په برخه کې وکاري دوی سره مرسته کوي. دویم مورد دا ده چې دوی اړیکه مادي اړخ اخلي یعنی هر څومره چې تاسو د روزماتي مصرف ګالي هر څومره چې تاسو د اختر مصرف ګالي د نوروز مصرف ګالي هر څومره چې دا مسله مصرفي کوي پولی کوي هغه په همدغه شکل تاسو ژوند پولی کوي مادي کوي یعنی زما هیله دا ده چې موږ باید خپل اړیکه خپل روابط ډیر معنوي کو ډیر باید په مینه صمیمیت او ملګرتیا او خوشحالي وڅرخو نه دا چې مادي اړخ ورکو.
ازمي په کورنۍ وغه کوي چې داسې بې ځایه مصارفو لکه په روژه کې کوجه شوی جنۍ ته روژه ماتي وړلو مخنیوي وکړي ځکه له یوې خوا د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسوي او له بلې خوا د هلک په کور کې هم د هغه مور خویندې ورندرګانې او نور روژه وي نو په روژه کې هم خپل کور او هم د بل کور ته روژه ماتي برابرول دوی ته سخت تمامېږي چې باید کورنۍ دا درک او د دې ناسم دودونو ته نه ووایي
او که هیان کورنیو ټینګار کاوه یا په اصطلاح خبره ورانوله نو بیا په ډیرو کمو په ډیرو په اصطلاح کم ډول دا مراسم ترسره کی یعنی صرف ورسی صرف ورسی یو هغه مصارف چې دوی خپل کور کې خپل ځان ته کوي هغه مصارف سرورسی وایي چې په اصطلاح توفه درویش دا یو مسله تر سره کی یو د مورده او دویم په خپل کورنی په خپل کې سره خبرې سره وکي، یعنی یا آیا اړینه ده، آیا مهمه ده. دریم دا چې احیانا دوی خبرو ډاریږي، دوی د خلکو له خبرو یا د خلکو له پروپاګاندا ډاریږي چې به خلک خبرې کوي، هغه د خپل منځو کې سره حل کې مشکل حل کی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې حلیمه حڅوي ساره ته وایي چې څنګه وتوانې دا چې د کوژې په دوران کې د بې ځایه مصارفو لکه روژه ماتی وړل او داسې نورو ته نه وایي. له نوموړي سره مو مرکه کړې ده. ډېر زیاته مننه کوم اغلې ویسا چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم، کله چې تاسې کوژده کړې وه، تاسې روژه ماتی راوړی وه که نه؟ په هغه وخت کې مو مصارف په خپل نامزاد باندې کول او که مو نه کول؟
زه دا ویلی شم چې زه په خپل کور کې د دې په وړاندې تل نه یوازې ما د ځان لپاره په دې کې مبارزه کړې ده، حتی د کورنۍ د نورو ځوانانو، نجونو، هلکانو لپاره زما مبارزه هم دا ده چې باید د بې ځایه مصارف څخه موږ لاس په سر شو. ما دا اجازه نه ده ورکړی چې زما کورنۍ هم د تقاضا زما له خسرګنۍ څخه ولري، او زه د دې په وړاندې هم درېدلی یم، او همداشان ما خپلې خسرګنۍ ته هم دا ډاډ ورکړی دی چې هیڅکله هم زه د بې ځایه مصرف طرفدار نه یم. روژه د الله پاک له پلوه یو مبارکه فصل شوی میاشت په موږ باندې، او په هر کور کې به دومره څه پیدا کیږي اړتیا نشته چې مثلا د روژه ماتی تر ایمان لاندې داسې ځینې غذاف مصارفات وشي، او یا هم داسې مصرف وشي او یادونه وشي. نو ما هیڅکله هم دا تقاضا نه ده کړې، او زه د کارونو مخالفه هم یم.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو تر ډېره حده پورې د بې ځایه مصرف مخنیوی کړی دی، او دغه تقاضا مو نه ده درلودلی چې تاسو د روژه ماتی راوړي، یعنی داسې نور. څنګه اوس څنګه د ژوند مو خوشحاله یاست؟ خبره ومنل کیږي که څنګه؟
ها کسان چې غواړي خسرخیلو د اقتصادي ضربه واردنه کی او د بې ځایه مصرفات څخه هغوی ژغوري، د هغوی قدر، احترام او عزت په هغه کور کې مخکې دی نه چې سړی ورشي هغه کور ته وخت ضایع نیسي. ما خپله کله چې تر ډېره حده خپل خسرخیلو ته لاس ورکړی دی، هغه احترام چې زه حقدارم هوسم یم، او د خبر د منلو مسله ده، خبره من منل کیږي، احترام مشته، او تل راته یادیږي چې موږ سره ډېره مرسته کړې ده، او تل د احترام په سترګه راته ګوري. دې اړخه زه بیخي مطمئنه یم، او هغه کورنیو ته هم اطمینان ورکوم چې که چیرې په دغه سختو شرایطو کې له خپلو خسرخیلو سره تاسو لاس ورکړئ، او د بې ځایه مصرفونو مخنیوی وکړئ، او تقاضا ورڅخه ونه کړئ، سبا ورځ به مو ژوند ډېر روښانه او آینده به مو ډېره ښایسته وي.
مننه کوم اغلی ویسا. کورنۍ ته څه ویل لري؟ هغه کورنۍ ته چې د دوی لورګانې نامزاد دي، او دوی ډېره تقاضا لري په روژه کې، په اختر کې، او په داسې نورو کې، یعنی ډېر بې ځایه مصارف کوي، دوی ته څه ویل لري؟
د دې کوچنۍ خور په صفت مې له درنو کورنۍ څخه هیله دا ده چې د خپلو ځوانانو د ژوند د لا ښېګڼې او د ښایسته توب لپاره راځئ د ځینو داسې ډېرو غټو وړو مصرفونو، بې ځایه مصرفونو څخه البته لاس په سر شو چې مقابل لوری له اقتصادي ګواښونو سره مخ کولی شي. ځکه چې که چیرې یوه کورنۍ له اقتصادي مشکل سره مخ نه وي، هر څوک غواړي چې د خپل ژوند د شریک لپاره ټولې ښېګڼې راوړي، او ته ژوند د هغو ښکلاو څخه ډک کړي چې دی ارمان کوي. اما کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په هغو باندې شرط ایښودل او